السلام علیکم دا مشال لډیو دا وخت په خبر کې د ماسیګر سلور بجې شوې دي ځاني ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې او دونکو دې غړې کې به تاسو د خیبر پښتونخوا او د پاکستان د زنو نورو برخو ترڅنګ د افغانستان د اولسي جرګې د انتخاباتو په اړه رپورټونه واورې. د دې ترڅنګ 19 پروګرامونه د سوری په لور او ټولنه او سخت دریزی هم لرو. خو درسم مخ کې د دې سات خبرونه او روز همکاره فرخنده اسد یې درته وړاندې کوي. نن د افغانستان د کندهار او غزنی نه علاوه په ټول هیواد کې د ولسی جرګې لپاره انتخابات روان دي. پاکستان وایي چې د رسنیو د سار لپاره نوې اداره جوړوي او د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جان بولټن نن روس او کافکاز ته ځي. د خبرونو تفصیل په افغانستان کې د ولسی جرګې انتخابات روان دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیشن تر مخه نن سهار 9 بجې له کندهار او غزنی پرته په 22 ولایتونو کې د رایو ورکولو مرکزونه پرانستل شوي دي چې د مازیګر 4 بجو پورې بعد د رایو اچولو عمل روان وي. په ځینو سیمو کې چې مرکزونه پکې پرانستل شوي د بې نظمیو راپورونه هم ورکړل شوي دي، لکه د بایومیټریک سیستم کار نه کول، د رایو پاڼو کموالی او په لیستونو کې د رایو ورکوونکو د نومونو نشتوالی په شمول ځینې نور ستونزې هم شامل دي. په ننګرهار کې هم خلک د تکنیکی مسلو شکایت کوي. د ننګرهار والی حیات الله حیات نن د خپل ووټ اچولو وروستو مشال ریډیو ته وویل،
من په ټولو مرکزونو کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون او ناظرینو سره په تماس کې یو. په هر هغه ځای کې چې چا مداخله وکړه، که هغه ملکي وي که نظامي وي، د هغه سره به د ولسمشر د جدي هدایت په اساس او د قانون مطابق جدي چلند کیږي. ولسونو ته ډاډ ورکوو چې د دو رایه به د امانت په ډول خپل نومان ته ورکول کیږي، د دو د خوښې کاندید ته.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د رای ورکولو وروسته له خلکو وغوښتل چې خپل رای استعمال کړي. د همداراز ویل د انتخاباتو کمیشن تیار دی چې یوه اونۍ وروسته په کندهار کې انتخابات ترسره کړي. د تیر زیارت پر ورځ د کندهار د امنیه قمندان او د ملي امنیت رئیس له وژل کېدو وروسته په دې ولایت کې انتخابات ځنډول شوي وو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د دغه هیواد په بیلابیلو برخو کې د رای ورکولو په مرکزونو کې د ګډوډۍ او ناامنۍ مختلفې منصوبې شنډې کړې دي. د افغانستان حکومت د انتخاباتو د امنیت لپاره 10,000 ځواکونه هم ځای پر ځای کړي دي. خو په کابل، بلخ، کندوز او ننګرهار ولایتونو کې په 14 کې د ولسی کسانو د ژوبل کېدو راپورونه هم ورکړل شوي دي. په ځینو سیمو کې د 14 له وجې انتخابات ځنډول شوي دي. د انتخاباتو کمیشن ویلي چې په هغو مرکزونو کې به د رای ورکولو وخت غزوي چې د سناسه مسلې له وجې پکې د ووټ اچولو په عمل کې تاخیر یا ځنډ راغلی وي. د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره څه باندې 2500 کسانو ځانونه کاندید کړي چې پکې 411 ښځې دي. د افغانستان ولسی جرګه ټول 209 غړي لري. د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر وایي چې په هیواد کې د رسنیو د سار لپاره یو بل اداره جوړوي. تیر ورځ د اطلاعاتو لپاره د سینټ قائمه کمیټې ته د وینا پر وخت وفاقي وزیر فواد چودري وویل چې د دې نوې ادارې مقصد په هیواد کې هر ډول رسنۍ کنټرولول دي. د سینټ د قائمه کمیټې یو غړي سجاد حسین توري تیر ماښام مشال ریډیو ته وویل،
میډیا کې ځنه داسې سیزونه راځي چې هغه لکه نه دي برداشت کبل نه وي. لکه مثال یو سړی کریټیسایز کوي او بغیر څه ثبوته، نو دی وجه نه دوی ریګولیټری اتارټي چې جوړیږي د دې پر جوړیږي چې ټول میډیا کنټرول شي، سوشل میډیا دا ټول پکې راځي، بل فورم بنئ.
دا مهال په پاکستان کې په میډیا د سار لپاره د پیمرا په نامه اداره موجوده ده چې د هر ډول رسنیو سار کوي. چارواکي وایي چې تېره ورځ د جنوبي وزیرستان په سره روغه تحصیل کې 2 وژل شوي دي. تېر ماښام مشال ریډیو سره په خبرو کې یو استخباراتي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې دا عسکر په ولما لنګرخیل کې هغه وخت وژل شول چې د خپل مورچې نه د اوبو لپاره وتلي وو. وسوالو طالبانو د دغه بریدې مواري منلې ده. د بلوچستان حکومت او د ملګرو ملتونو د ماشومانو نړیواله اداره یونیسف په دغه صوبه کې نږدې 1,00,000 ماشومانو ته د زده کړو ورکولو په یوه پروژه کار پیل کړی دی. په کوټه کې نن په دې اړه په یوه دستوره کې د یونیسف د بلوچستان یوې کارکوونکې پلوشا جلالزی مشال ریډیو ته وویل، د دغه پروګرام هدف هغه ماشومان دي چې سکولونو ته نشي تللی.
دو کوچنیان د پاره موږ د شپږ کالو جو پرایمری کریکولم ایجوکیشن دی هغه په درې کالو کې په مکمل کړي او نن تقریبا زموږ 11 اضلاع کې 2000 کوچنیان هغه پرایمری مکمل کړي او دا کوچنیان سړي مخته مډل لیول او میټرک لیول ایجوکیشن حاصل کړي.
د دې پروژې لاندې هغو ماشومانو ته زده کړې ورکول کیږي چې عمرونه د 15 کالو نه تر 14 کالو پورې دي. تاسو مشال ریډیو ته وګی د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جان بولټن نن روس او کفکاس ته زیدا سفر په داسې مهال کیږي چې راپورونه وایي واشنگټن د سړې جګړې او د اټمي وسلې د کنټرول له تړونه د وتلو هڅې کوي. واشنگټن روس تورنوي چې دغه تړون سرغړونه یې کړې. د نیویارک ټایمز د اکتوبر په 19 په یو رپورټ کې ویلي چې جان بولټن پلان لري د روس ولسمشر ولادیمیر پوټین ته خبرداری ورکړي چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره دې ته تیارې نیسي چې د 1978 له هغه تړونه ووځي چې د امریکا پخوانی ولسمشر رونالډ ریګن د واکمنۍ پر مهال شوی وو. نیویارک ټایمز یادوي له دې ګواښ سره سره تر اوسه له یاد تړونه د وتلو په اړه وروستۍ فیصله نه ده شوې. سعودي عرب په لومړي ځل منلی چې خبریال جمال خاشقجي په استنبول کې د دوی په کنسلګرۍ کې وژل شوی دی. د سعودي عرب سرکاري رسنیو تیره شپه په خپلو راپورونو کې د چارواکو له قوله ویلي چې خاشقجي په کنسلګرۍ کې د جګړې په وخت وژل شو. د سعودي عرب د امریکایي ورځپاڼې واشنگټن پوسټ د کالم لیکونکي خاشقجي په مرګ خفګان هم سرګند کړي. هغه د روان اکتوبر میاشت په 2 منیټه پس له هغې لاده رکه شوی وو چې د خپل واده د کاغذي کاروایی لپاره په استنبول کې سعودي کونسلګرۍ ته ورغلی وو. دا خبرونه اوس هم د کرنسۍ او بیې او موسم حال اورو.
نن د کرنسۍ مارکیټ نه ترلاسه شوي معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 133.30 روپۍ اخیستل کیږي او په 124.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 122.50 روپۍ او په 123.50 روپۍ. یو یورو په 151.50 روپۍ او په 152.50 روپۍ. یو درهم په 16.10 روپۍ اخیستل کیږي او په 16.10 روپۍ خرڅول کیږي. یو ریال په 15.45 روپۍ او په 16.10 روپۍ. یو افغانۍ په 1.78 روپۍ او په 1.08 روپۍ او په یو پاکستانی روپۍ 315 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 303 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له به هم پېښور بنو او کوټه کې موسم وچ وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 10 او زیات نه زیات 10، بنو کې 14 او 10 او په کوټه کې 3 او 2 وي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدلی شئ. روانه خبرونه کې بوره نن له کندهار او غزنی پرته په ټول افغانستان کې د ولسی جرګې انتخابات دي.
د ټاکنو مرکزونو ته د هغه کسانو لیستونه نه دي راغلي کله چې دوی ته د تذکیره باندې د نوم ثبتولو په وخت کې سټیکر لګولی. دا زمونږ چې دی سره به درغلی مخه ونیول شي.
د بلوچستان حکومت او یونیسف په صوبه کې د تعلیم څخه بې برخې ماشومان لپاره په یوې منصوبې کار پیل کړی دی.
دا د هغو کشنان لپاره موږ پروګرام جوړ کړی دی. کم کشنان چې د ایجوکیشن د دارې زده باندې یا خو هغو په علاقه کې سکول نشته یا که سکول شته هم هغه ټیچر نه راځي یا په بل وجه باندې دا کشنان له سکول پاتې شوي.
په جنوبی وزیرستان کې په لومړي ځل انتظامی اف آی آر درج کړی دی او نیس پروګرام ټولنه او سخت دریځ کې به وایي چې د سخت دریځ ستونزه څنګه هواریدای شي.
په لوکل لیول باندې په دې مارکو کې په کار ده چې حکومت تاسې اقدامات وکړي چې کوم شدت پسند خلک دي داسې پروګرامونه وکړي چې دوی د شدت پسند دی په پیغام دی نه لاله ناولي.
او د نور ریپورټونو ترڅنګ 19 پروګرام د سولې په لورم د خبرونې برخه ده. لمشال ریډیو سره ځای اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ورې او اوریدونکو نن د کندهار او غزنی نه علاوه په ټول افغانستان کې د ولسی جرګې انتخابات دي. دا وخت زموږ همکار اکرام الله اکرام را سره د ټلیفون په کرخه دي. اکرام الله اکرام، که تاسو اوریدونکو ته د انتخاباتو د بهیر په اړه وایي چې څنګه روان دي.
انتخاباتو بهیر تر دې هم جریان لري، خلک روان دي، خپل رایه د ولسی جرګې د نوماندانو په ګټه باندې کاروي. دا پروسه که څه هم سهار وو بجې ویل شوی چې باید پیل شي، په یو شمېر مرکزونو کې سهار وو بجې پیل شوی ده او په یو شمېر مرکزونو کې په ځان سره پیل شو، د پاغه شکل باندې چې ویل کېدل پاغه شکل باندې نه و پیل شوی. خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د دې جبران به وکړي، او په دې معنا چې پاغه مرکزونو کې چې دغه پروسه ناوخته هلته ښوونه جریان لري او هغه مراکز چې لا هم نه دي خلاص شوي هلته سبا ته هم وخت ده، سبا ته به په هغه مرکزونو کې رایه اچونه ترسره کېږي. تخنیکي ستونزې
جی جی
په پروسه کې یو شمېر تخنیکي ستونزې موجود دي، لکه څنګه چې ما مخکې ویل ځینې مرکزونه په ځان سره خلاص شول، په ځینو مرکزونو کې د بایومیټریکس ستونزه وه چې د کمیسیون کارکوونکي د بایومیټریک له ستونزې سره نابلده او بلدتیا یې نه درلوده، د همدې له امله دغه پروسه په ځان سره پیل شوه. د نامنې یو شمېر پېښې هم د افغانستان په ګډون د کابل په ګډون د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې رامنځته شوې دي. یوازې د کابل په اړه راپورونه وایي چې 12 بېلابېلې چاودنې په بېلابېلو سیمو کې رامنځته شوې دي. د ننګرهار په اړه ویل کېږي همداراز د اوروزان کې په یو ولسوالۍ باندې توغندي بریدونه شوي دي، چې دا توغندي په کورونو لګېدلې دي، ملکیانو ته مرزوب له اړولې ده. په کندوز کې همداراز په بلخ په شمتال ولسوالۍ کې یو چاودنه شوې ده. په ټوله کې د لامنې یو شمېر پېښې موجودې دي چې یو شمېر مرزوب له اوښتې ده. دقیقې شمېرې لا هم نه دي په ډاګه شوې، خو نه تایید شوي رپورټونه وایي چې لسګونه کسانو ته په دغه بېلابېلو پېښو کې مرزوب له رسیدلې ده. خو پروسه لا هم روانه ده او په هماغه شکل باندې خلک باندې دلیږي. او
اکرام الله، اکرام دغه چې خلک رای اچون کې چې دی، په دې کې د خصو شمیرې څنګه دی؟ آیا تاسو وینئ چې خزه هم په ګڼه تعداد کې رواني دي په شمیر کې او رای اچي کنه؟
د خصو ګډون په انتخاباتو کې د ولایتونو کې فرق کوي. په مرکز کابل کې د خصو ګډون کې دا خدای ډیر زیات خدای، خو په ختیز ولایت ننګرهار کې د خصو ګډون په شکل باندې نه دی څنګه په تیر انتخاباتو کې. یا هم په هرات ولایت کې د خزو ګډون ډیر زیات دی، خو په شمالي ولایت بغلان کې بیا د خزو ګډون په اړه راپورونه دي چې کمرنګ دی. نو په ولایتونو پورې فرق دی، ځینو ولایتونو کې د خزو ګډون بې ساري دی او په ځینو ولایتونو کې کمرنګ دی.
سمد ډیره مننه اکرام الله. اکرام د معلوماتو را کول اوریدونکو نن د کندهار او غزنی پرته پټول افغانستان کې د ولسی جرګې انتخابات دي. په ننګرهار کې د افغانستان د ولسی جرګې لپاره ټاکنې نن سهار 2 بجې پیل شوې دي او چارواکي وایي چې د ماسیګر تر 4 بجو پورې به دوام لري. چارواکو د پوره امنیت ډاډ ورکړی دی، وایي چې ایست نظامی او ملکی مسؤلین نشي کولای چې په ټاکنو کې لاسوهنه وکړي. بلخو د جلال آباد ښار اوسیدونکي د تخنیکي شکایت کوي. تفصیل د باس محمد عابد پر رپورٹ کې اورو.
کسو هم د افغانستان د ولسی جرګې د ټاکنو لپاره کلک امنیتی تدابیر نیول شوی، خلک په علاقه مندۍ د رای اچونې مرکزونو ته ځي، خو په ګڼو مرکزونو کې خلک لک تخنیکی ستونزو شکایت کوي. دوی وایي چې اکثرو مرکزونو کې چې خلکو نوملیکنه کړي په لیستونو کې نمونه نه دي راغلي. د پرید په نوم یو مدني فعال چې د جلال آباد ښار د سلورمې ناحیې اړوند رای اچونې په یو مرکز کې ناظر دی، وایي
د ټاکنو مرکزونو ته دا کسانو لیستونه نه دی راغلي. کله چې دوی ته د تذکیره باندې د نوم ثبتولو په وخت کې سټیکر لګول او دا زمانم چې دې سره به درغلی مخه ونیول شي. یو مثال یې در کوم، په زیړ جماعت کې دغه ستونزه همدا اوس روانه ده. زیاتو کسانو چلته سټیکرې لګول یا ملنتلي خپلې ګوتې لګولې وي، اوس یې په لیستونو کې نومونه نشته.
یو تن چې خپل رایه یې کارولي مشال راډیو سره په خبرو کې خوښي څرګنده کړه چې په آرامه فضا کې د خپلې خوښي نومان ته رایه ورکړه.
نجیب الله سلطانی مده جلال آباد خار د خپل افغانیت او اسلامیت د غلمې خپل رایا وکړوله خپل د خوخې نومانته او غواړم چې داغه د ولایتونو په ستنه وي د افغانستان د سرنوشت سازوي او خپل رایه مې ورکړه. خوشاله یم، پروسم ډیره شفاف روانه ده.
د ننګرهار والی آیت الله حیات چې د جلال آباد خار لومړی ناهي اړوند درې اچونې لیو مرکزی لیدنه کول، مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
من په ټولو مرکزونو کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او ناظرینو سره په تماس کې یو. په هر هغه ځای کې چې چا مداخله وکړه، کاغه ملکی وي که نظامی وي، د هغه سره به د ولسمشر د جدي هدایت په اساس او د قانون مطابق جدي چلند کیږي. پولیسونو ته ډاډ ورکوو چې د دوی رایه به د امانت په ډول خپل نومان ته ورکول کیږي. دوی د خوخه کاندي توحید څوک په دې کې ان شاء الله د درغلي حق نه لري او نه به د زمينه ورته مسایل شي.
د ادولو د چې د ننګرهار په بیلابیلو ولسوالیو کې را یاچون کې د تخنیکی ستونزو له امله شکایت کوي. خو په دغه ولایت کې د ټاکنو د خپلواک کمیسون استازي وایي چې ټول هغو مرکزونو ته تخنیکی ټیمونه استولي چې ستونزې پکې موجودې وي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
اوریدونکو، په افغانستان کې د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره رای اچول کیږي. ورزو خوست په خوست کې هم ولسی جرګې لپاره د ټاکنو بهیر دوام لري. د ټاکنو په بهیر کې ځینې تکنیکی ستونزې او نیمګړتیاوې مخې ته راغلي دي. خلکو په دې اړه شکایتونه کړي دي او مشال لیډیو ته ویلي دي چې زیاتره خلک مجبور کیږي تر څو د رای استعمال لپاره یو څه وخت منتظر پاتې شي. په دې اړه تفصیل د نجیب الله خیل نورو.
د شنبه په ورځ د افغانستان د نورو ولایتونو په شان د خوست اوسیدونکو هم د ټاکنو د وخت لپاره د مخکې د رای اچونو مرکزونو ته ورغلل تر څو خپل رای د خوخي وړ نوماندانو ته وکاري. کڅه په مرکز او یو شمېر ورسوالیو کې د رای اچونې ډیری مرکزونه په خپل وخت پرانستل شول، خو د بایومیټریک کولو ورو بهیر او د رای ورکونکو په لیستونو کې په ځان نمونه پیدا کول هغه ستونزې دي چې خلک اړ دي تر څو د رای استعمال ته یو څه وخت منتظر پاتې شي. خوست واری پوهندوی حکم خان حبیبي چې د خوست ښار په مرکزی جامع جماعت د رای اچونې مرکز کې خپل رای وکاروله، مشال راډیو ته وویل په یاد ولایت کې په ټاکلي وخت د رای اچونې بهیر پیل شوی او خلک خپل رای کاروي. خوست واری په یاد ولایت کې امنیت نسبتا ښه و باله او پر خلکو یې غږ وکړ چې په پراخه کچه راوځي او په ټاکنو کې برخه واخلي.
نن الحمدلله په خوست کې په ډاډمنه فضا کې په خپل وخت باندې رای اچونه شروع شوې ده او ولسونه تر ډیره بریده پورې په ټوله علاقه مندۍ سره د رای ورکونې مرکزونو ته ځي. ولایتي ادارې د امکان تر سرحده پورې کوشش کوي چې په ټولو سایټونو کې په ټولو محلاتو کې امنیت تامین کړي. ټول محلونه خلاص دي، تر کومه بریده به امنیتي تهدیدونه البته وي مونږ دا نه شو ردولی، ولی هیڅ محل مو تر دې دمه پورې بند نه ده او ان شاء الله بند به هم نه وي. زه په ټولو ورسونو باندې غږ کوم چې په پراخه پیمانه باندې راووځي او د خپل سرنوشت ټاکلو لپاره خپل رای وکاروي.
د خوست پر رای اچونه مرکزونو کې ځینې تخنیکی ستونزې موجود دي چې رای اچونکي ورڅخه شکایت لري. دوی وایي د ټاکنو د کمیسیون کارکوونکي د بایومیټریک ماشینونو سره ښه نه دي بلد او د یو کس په بایومیټریک ډیر وخت تیریږي. د ترزی ورسوالۍ یو تن اوسیدونکي مختارالدین جلالزی د تلیفون پر لیکه وویل چې هلته زرګونو کسانو نوم لیکنه کړې خو کمیسیون ورته یوازې د رای اچونې یو مرکز پرانیستی دی. قومي مشر حاجي غنچګل وایي چې
او نو ډګول ورغول دی رای چوي او دی منتظر دی چې رای وشوي، ولی د محلي دغه نمائندګون نه دی حاضر چې خپل محلي نه په حال کې په سلور بجې نه ورسره وخت بره هم تا زیات کی تر سود یو خپل رای وکړي په خپل زمان وخت زمان سره.
د مرکز اوسیدونکو شفیق الله وایي چې دا خلک دشته ستونزو سره سره د دې لپاره راټول شوي چې دا خلکو ته رای ورکړي چې هیواد او ولستجمنت یو لري.
دا خلک په څومره مشکل حالت کې رغول دلته رای چوي دې په خاطر چې افغانستان موږ داسې افغانستان ده چې بیرته جوړ کو بروباري کو داسې خلکو ته رای ورکو چې هغه خلک د دې وطن رښتینی دوستون وي، د رښتینی دې وطن بچون وي. دا خلک په دې خاطر رغولي، دا خلک چې چای پوره نه دی رغولي.
دینی عالم مولوی محمد عارف عرفان هم له خلکو وغوښتل چې خپل رای وکاروي ځکه د دې هیواد جوړولو یوازینۍ لار رڼې ټاکنې دي.
د ټولو خوستمیشتو ولسونو څخه مې هیله ده چې د افغانستان د جګړې لاره د حل لاره نه ده، یوازې د رای کول د حل لاره ده. تر څو رای لري موږ باید خپل بثبات افغانستان ولرو او رای هغه چاته ورکړل شي چې د افغانستان ولسته اسلام ته مقدس دین ته وفادار وي او وطن ته وفادار وي تر څو موږ یو بثبات پر مختلله غختله پیوړی افغانستان ولرو.
خوست امنیه قمندان مل پاسوال اختر محمد نورزوی موي چې د ټاکنو د بهیر لپاره د یاد ولایت ټول امنیتي او پوځي ادارو په ګډه امنیتي تدابیر نیولي او تر اوسه په مرکز او ولسوالیو کې داسې پیښه نه لري چې د رای اچونې د مرکزونو د تړل کېدو لامل شي. خوست امنیه قمندان په یو شمېر سیمو کې امنیتي ګواښونه ومنل خو وایي چې امنیتي ادارې د امکان تر بریده د پیښو سیمو ته ځانونه رسوي.
دا مشال ریډیو ده.
د قبایلی ضلع جنوبی وزیرستان په واڼه کې په لومړي وار مقامي انتظامی اف آی آر درج کړی دی. د جنوبی وزیرستان مرستیال کمشنر دلنواز وزیر مشال لیډیو ته ویلي چې د عارف وزیر نومیتن خلاف د سرکار په کار کې د مداخلې په تور اف آی آر درج شوی دی. بلخوا پوهان وایي چې په خیبر پختونخوا کې زمکړل شوو قبایلي سیمو ته دې زر تر زره عدالتونه هم غصبل شي. تفصیل د ګل ایاز په رپورټ کې اورو.
د جنوبی وزیرستان قبایلی ضلع اډیشنل ډیپټی کمشنر دلنواز وزیر مشال اډی ته ویلي چې په واڼه کې لومړی اف آی آر درج شوی. د جنوبی وزیرستان په خیبر پختونخوا کې زمکې دروستو دا لومړی وار دی چې انتظامی چارواکو د یو کس خلاف مقدمه درج کړي. په قبایلی ضلعو کې پولیس نشته خو د دې اختیارات ضلعي انتظامی سره دي. د جنوبی وزیرستان اډیشنل ډیپټی کمشنر دلنواز وزیر د لومړی اف آی آر په اړه مشال اډی ته ویل
مرجر شو نو د مرجر نه پس دا ختم شو اف سی آر نو هغه د پر یو ارډیننس راغی انټرم ریګولیشن فاټا انټرم ریګولیشن نو پاغي چې کوم انټرم ریګولیشن دی فاټا به هغه انډر چې کوم دی دا اف آی آر شوی دی او دا الته کې یو لوکل دی عارف
اډیشنل ډیپټی کمشنر دلنواز په خبره عارف وزیر د یو تحصیلدار په کار کې مداخلت کړی وو ځکه د هغه خلاف اف آی آر درج شوی دی. په قبایلی ضلعو کې عدالتونه نشته نو په دې لړ کې به پلټنې څرنګه کیږي؟ اډیشنل ډیپټی کمشنر دلنواز وزیر په دې اړه وایي
فلحال خدا سیدا چونکی دا تاسو پته ده چې اوس لکه تازه تازه مرجر شوی دی نو هغه للا پولیس هم نه دی راغلی نو هغه سیستم خو لا اوس پرې نه دی راغلی چې کم مطلب دی ڈاؤن ڈسٹرکٹ کې کم کیږي هلته کې کم دی دی پرسیکیوشن سیکشن وی هلته کې انویسټیګیشن وی نو فلحال خو زموږ ته څنګه آلریډي هلته کې کم سیستم وو دی سی آر انډر کم انویسټیګیشن دا زموږ چې کم لوور سٹاف ته کوو
بلخوا د قبایلی علاقو اصلاحاتو لپاره کارکوونکي شهاب الدین اډوکیټ دا یو ښه ګام بولي او وایي قبایلی سیمه په خیبر پختونخوا کې شاملېدو وروسته وخت سره سره په دې کې ضرورتونه هم پوره کیږي.
کومې علاقې چې دي هغه کې باقاعده عدالتونه جوړ شي د هغې عدالتونو د فیصلو خلاف خلک هائی کورټ ته تلل شروع کړي سپریم کورټ ته تلل شروع کړي په دې مت کې یو دا هم ضروري ده چې هلته د کیسونو یا د مقدمو باقاعده اندراج شروع شي او باقاعده تفتیش شروع شي. دا څه دومره ګرانه خبره نه ده، هغې سره بالکل اختیار شته. وایم چې مخکې هم پکار وه چې د هغې د سیستم داسې وی چې په هغې کې د چا سره رپورټ وی، د چا سره زیاتی شوی وی، د چا خلاف، نو چې اول د هغه بیان خلکو ته تفتیش په صحیح طریقه وشي. هغه زوړ چې کوم سیستم وو، یعنی پولیټیکل ایجنټ به پخپله مدعی هم وو او پخپله به جج هم وو، هغه سیستم ختم شي.
شهاب الدین اډوکیټ زیاته کړه چې باید د خیبر پختونخوا د نورو ضلعو په شان په قبایلي علاقو کې هم د پولیسو او عدالتي نظام ژر تر ژره نافذ شي چې خلک انصاف ته لاسرسی ولري. تر دې مخکې په باجوړ او مومند قبایلی ضلعو کې په لومړي وار اف آی آر درج شوی وو.
دا مشال ریډیو دا.
د بلوچستان حکومت او د ماشومان نړیواله اداره یونیسف په صوبه کې د تعلیم څخه بې برخې ماشومان د تعلیم لپاره په یوې منصوبې کار پیل کړی دی. د دې ادارو چارواکي وایي چې د دې منصوبې له لارې باندې ستې 1,00,000 ماشومان نو ته تعلیم ورکول کیږي. په دې اړه تفصیل زموږ د همکار په رپورټ کې اورو.
د بلوچستان حکومت او د ماشومانو د پرمختیا نړیوالې ادارې یونیسف په صوبه کې د تعلیم څخه بې برخې نږدې 1,00,000 ماشومانو ته د تعلیم ورکولو پر پروژې کار پیل کړی دی او د 3 کلو د زده کړو وروسته به ودغه ماشومانو ته 5 پاس سرټیفیکیټ ورکوي. په دې ترڅ کې په کوټه کې یو دستور وسوه. د دې دستورې په اړه د یونیسف سره تړاو لرونکي پلوشه جلالزی څه داسې راته وویل.
دا د هغو کشنان د پاره موږ پروګرام جوړ کړی دی. کم کشنان سي د اډوکیشن له دارې زده باندې دي، هغه ته یو سہولت هم نه دی ملاو سر دی، یا خو هغه په علاقه کې سکول نشته، یا که سکول سته هم هغه ټیچر نه راځي، یا په بل وجه باندې دا کشنان له سکول پاتې شوی دي. نو دا کم کشنان سي پاتې شوی دي او دا په یو سایت باندې دي، په ګیرجز کې کار کوي یا په کورو کې کار کوي یا کارخانو کې کار کوي. دا کشنان بل تعلیم سب مکمل طور باندې محروم سي. نو دو کشنان د پاره موږ د شپږ کالو جو پرایمري کریکولم از اډوکیشن دي هغه په 3 کلو کې په مکمل کوي، او نن تقریبا موږ 11 اضلاع کې 2,000 کشنان هغه پرایمري مکمل کوي. اوس دا کشنان سي دي مخته مډل لیول او میټریک لیول اډوکیشن حاصل ولري.
د دې پروژې لاندې به هغه ماشومان زده کړې کولای سي د چا عمرونه چې د 5 کلو څخه بیا تر 14 کلو پورې وي، خو په لومړني پړاو کې 5 پاسونکي ځینې زده کوونکو مشال ریډیو ته د خپلې کامیابۍ په اړه وویل.
زچ مخکمه حساب کتاب کې ډیر مشکلان راتلې وته حساب کتاب سم نه وځه سره تر خامم کوم وا زچ خبر سم داس ایر پیس کول خلاصو دی زچ ما داخله وختله به هم دلیل سبق ویلې سره بیا د لار ما درګنجه ته به تم کار شروع کړو کارم کوم حالت چې استاد ورلم حساب کتاب هم کوي هغه تر خام را بڑاو کړل
سکول کې سبق وایم بیا سکندیز مش یو ټیچر وي هغه ډیر مهنه ټیچر وي مش ته ډیر ښه سبق را شولې بیا سکندی مور هغه سکول کې 2017 کې پرچی ورکه پاغو پرچو کې ما 400 نمبر وړو په 2 نمبر راغم بل بهترین ایوارډ تر غلم
دلته د تعلیم د کارپوهانو په وینا چې دا وخت د صوبې په لری پروتو سیمو کې ډېرې ښوونځي نسته خو پر دې برسېره اوسنۍ حکومت په دې هڅه کې دی چې ټول ماشومان د تعلیم د زیور څخه برخمن کړي په دې اړه د بلوچستان د امتحاناتو یو لوړ رتبه مامور سعدالله توخی راته وویل چې حکومت په ښوونځیو کې د غیر حاضر استادانو د حاضرۍ کینې ګرځولو لپاره هم ګړندي ګامونه پورته کړي دي
ابسنٹ ٹیچر سے آئیڈینٹیفائی کو پیدا کو اغت دا قانون مطابق کم بیڈا دا دا مطابق سزا ور کو فکار دی آر اغا استاد سے آگا کو استاد زان بولی اغا باعث یا خپل ذمہ داری چا اغا دا اغا کار دی و بچانو تا تعلیم ور کوانگا سنگ دا دا استاد کار دی کلیت دا کار نو کی بیا اغا استاد دی نا
دل دا خبر دا یادونی ورد چا دا بلوچستان حکومت دا مالی مشکلاتو برسیر ہر میاست و استادانو تا دا تنخواہ په مد کی دا چلور ارب روپی څخه زیات رقم ادا کبھی خو پر دے برسیرا صبح د تعلیم په میدان کې ورسته شاته پات ده
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه
د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودھری وایي د ټولو رسنیو نظم لپاره یو اداره جوړوي نوموړي د سینټ قائمه کمیټې ته ویلي دي د دې ادارې له جوړولو سره به په رسنیو کې د لګیدونکو بې ثبوته تورونو مخه ونیول شي سینټر سجاد حسین توري بیا مشال لیډیو ته ویلي دي چې د زیاتره سیاسي ګوندونو استاسو د حکومت د دې ګام هرکلی کړی دی خو ځینې خبریالان اندېښمن دي چې ګنی حکومت میډیا کنټرولول غواړي تفصیل د ګل ایاس نه اورو
د پاکستان په سینټ کې د مطبوعاتو او خبرونو قائمه کمیټې غړي سجاد حسین توري مشال اډیو ته ویلي په هیواد کې د ورسپانډو ټلویزیون او ټولنیزو رابطو ویبپاڼو لپاره یو اداره پیمرا جوړولو مقصد په رسنیو قدغن لګول نه دي سینټ توري دا خبر په داسې حال کې کړي چې د پاکستان د مطبوعاتو وفاقي وزیر فواد چودھری یا د کمیټې ته د رسنیو د نظم نوې ادارې په اړه معلومات ورکړل سینټ توري ویل چې دا په دې معنی نه ده چې حکومت پر رسنیو پابندي لګول غواړي
ریسس کی یو بغیر سر ثبوت ندی وجه نه دی ریگولریټی اتھارټی څخه جوړی دی پر جوړی څه ټول میډیا ټول دا ټول میډیا کنټرول شي سوشل میډیا دا ټول پکې راځي بل پورم بنې دا سر دی پرې سي دی هغه ګوري پیرامیټرز ګوري دا اتھارټی دي شي اتھارټی به دي کې به مختلف خلق ور کوي دي کې به میډیا ولې وي دا به واچ کوي میډیا به اعتماد کې خلی ټول به په اعتماد کې خلی میډیا ولا ته ځنه سيزونو خو فن ور
سېنټر سجاد حسین توري زیاته کړه د قائمه کمیټې په غونډه کې د مسلم لیگ نون پیپلز پارټي او نور سیاسي ګوندونو غړو او د خبریالانو استازي هم موجود ول او په دې صلاح شول چې په میډیا کې د بلیک میلنګ سلسله ختم شي په اسلام آباد کې د ډان ټلویزیون او رسپانې خبریال انعام الله خټک دا یو ښه ګام بولي او وایي چې د رائے ازادي مطلب چرې هم دانه دي چې د چا سپکاوی وشي
په میډیا باندې دا ذمہ واری ده چې هغه خپل جرنلزم چې کم دے کم صحافت چې دے هغه ډیر په ذمہ داری سره وکي نو دی وجه کې چې د کم ډیسیژن دے د پاکستان تحریک انصاف حکومت چې پیمرا لاندې با پرنٹ او الیکٹرانک میډیا دواړه تر لاندې کو نو دا ډیر ښه فیصله ده ځکه چې په خوا مونږ قتل چې یو میډیا وا او دوا غته با چې کم دغه کېدل کنه نو چې میډیا یو دا نو په کار دي چې دا یو ریګولیټری باډي وي
خبريال انعام الله خټک زیاته کړه چې دې ادارې سره به میډیا خپل ذمہواري په سمه توګه ترسره کړي او په ملک کې به رسنۍ مستحکم هم شي خو په خبر کې د جیو ټلویزیون پیروچی محمود جان بابر دې خبرې سره اختلاف لري او وایي چې مطبوعاتو نظم کولو پاړه حکومتونو چرې هم خپل ژمنې نه دي پوره کړي خو آزاد مطبوعاتو سره سره ذمہ واری هم پکار ده
دا حکومت چې کوم موجوده چې جوړ دي د دې راتلو سره د میډیا په حق باندې ډېرې یې ترې خورې شوې دي خو اوس دا خبره کیږي چې کې دې شي چې پاکستان کې چرته د میډیا په ازادۍ باندې قدغن ولګي او د دې ازادۍ د سلب کړي شي خلک یې ریدلې دي کارکونان یې ریدلې دي په خپل مونږ لخکاری چې د اخباري میډیا مالکان چې کوم دي هغه یې ریدلې دي او دا چا نه یې ریدلې ده هیڅ پته نشته چې حکومت موږ خو پابندي نه ده لګولې، خو بیا هم یو یره تره دومره خوره شوې ده چې اوس خلک دا غنی چې په پاکستان کې به کېدی شي چې د میډیا دا راغونډه کړی شي.
خبریال محمود جان بابر زیاته کړه، پخوا هم د رسنیو کنټرول کولو یا د نظم لپاره ادارې جوړ شوې وي، خو په حقیقت کې خبرانو ته ګټه نه ده رسولې. کچري موجوده حکومت په دې ګام کې سنجیده وي، نو باید د میډیا کارکونکي او مالکانو سره مشاورت وکړي او د دې حل راوباسي. خو د اطلاعات وفاقي وزیر وایي د میډیا د نظم نوې ادارې په اړه مجوزه مسوده ټول متعلقه ادارو او تنظیمونو ته لیږل شوې ده.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته په پیښور کې د مازدیګر څلور نیمې بجې شوې دي. د فرخنده اسد نه بلند خبرونه وورو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن اعلان وکړ چې د ولسی جرګې انتخاباتو ته د رای ورکولو عمل به د شپې تر 8 بجو او په ځینو سیمو کې به سبا هم دوام وکړي. د دغه کمیشن مشر ګلاجان عبدالبدی سیاد نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل، په هغو مرکزونو کې چې کارکوونکي ناوخته ورسېدل او یا تکنیکی ستونزې رامنځته شوې، رای ورکوونکي کولی شي د شپې تر 8 بجو د رایو مرکزونو ته ولاړ شي. ښاغلی سیاد زیاته کړه، په 360 مرکزونو به سبا اتوار بورز انتخابات کیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي دغه هیواد په بیلابیلو برخو کې د رای ورکولو په مرکزونو کې د ګډوډۍ او نامنې مختلفې منصوبې شنډې کړې دي. د افغانستان حکومت د انتخاباتو د امنیت لپاره 10,000 ځواکونه هم ځای پر ځای کړي دي. د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر وایي چې په هیواد کې د رسنیو د څار لپاره یوه بله اداره جوړوي. تېره ورځ د اطلاعاتو لپاره د سینټ قائمه کمیټې ته د وینا پر وخت وفاقي وزیر فواد چودري وویل چې د دې نوې ادارې مقصد په هیواد کې هر ډول رسنۍ کنټرولول دي. چارواکي وایي چې تېره ورځ د جنوبي وزیرستان په سرروغ تحصیل کې دوه سرتیري وژل شوي دي. وسوالو طالبانو د دغه بریز مواري منلې ده. د بلوچستان حکومت او د ملګرو ملتونو د ماشومانو نړیواله اداره یونیسف په دغه صوبه کې نږدې 1,100,000 ماشومانو ته د زده کړو ورکولو په یوه پروژه کار پیل کړی دی. د دې پروژې لاندې هغو ماشومانو ته زده کړې ورکول کیږي چې عمرونه یې د 15 کالونه تر 14 کالو پورې دي او د سکولونو بهر دي. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ وایي دا چې ریاض په لومړي ځل په استنبول کې د خبریال جمال خاشقجي د مینې خبر تایید کړ لومړنی ښه پرمختګ دی، خو وایي هغه څه چې له خاشقجي سره شوي د منلو وړ نه دي. او د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جان بولټن نن روس او کافکاز ته ځي.
لاند خبرونه هم د فرخنده اسد نواری د لوریدونکو وخت شو دی. اوس دونی ز خبرونه د سولې په لور د خبرونه زم همکار بشیر غوخ جوړ کړی درازه چې ورته غوښ شو
د سولې پر لور.
مشهور امریکایي شاعره ریتا دوف وای شعر سوچا او قوي ژبه ده. د چلی مشهور شاعر پابلو نیرودا شعر ویل د سولې عمل بللی وو. نن په همدې اړه د سولې پر لور خبرونه کې خبرې کوو چې پښتانه شاعران څنګه خپل هنر د امن لپاره کاروي. زه بشیر غواخ مکوربایم، هرکلی مکوم.
د سولې پر لور
په دې روسیو کې ګڼو پښتنو شاعرانو له جنګه د کرکې په اړه لیکلي دي. دوی خلک هڅولي چې ژوند وکړي او له مرګه کرکه وساتي. ممتاز اورگزای د نن سبا له هغو مشهور شاعرانو څخه دی چې د پښتنو پر ځمکه روانه جګړه یې درد دی. هغه دا درد په خپل شاعرۍ کې راخسته او کوشش کړی چې له دې لارې وسلوال ټوپک خودو ته مجبور کړي. تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. په پښتنو سیمو کې له تیرو څلوېښتو کلونو راهیسې روانو جګړو کلیوي خوا سخت دریځي ډېره کړې او د موسیقۍ په شمول ټول هنرونه ځپلي دي. نو بلې خوا یې هنرمندان هڅولي چې په دې میدان کې خپلې پښې لا پسې ټینګې کړي. ودان عثمان خیل ځوان شاعر دی، هغه سندرې هم وایي او شعرونه هم. شعرونه یې پر ټولنیزو مطبوعاتو لکه فیسبوک ډېر مشهور دي.
راځه چې سوله وکړو، په جنگ کې ګټه نشته. راځه چې سوله وکړو، جنگ سراسر تاوان دی. بس دې نور جنگ نه کوو، بس نور سوله وکړو. بس نور جنگ نه کوو، بس نور سوله کوو. راځه چې سوله وکړو. دا خو هم ستا وطن دی او هم زما وطن دی. دا خو زمونږ د دواړو د ستر بابا وطن دی. او چې دا ستا وطن دی او هم زما وطن دی، ته یې هم ښکلی غواړې، زه یې هم ښکلی غواړم. نو بیا ته ما ولې وژنې او زه تا ولې وژنم؟ بس ما هم لا تړلې او ته هم لا وتړه. زه هم واده کوم، ته هم واده وکړه چې د دې وطن ولس له ژوند ورکوو. راځه چې سوله وکړو. په یو مورچل کې او زه په بل مورچل کې، ته په ما ډازي کوي، زه په تا ډازي کوم. ته لږې ما مړ کوي، زه لږم تا مړ کوم. پیدا یې تاته کېږي او که نه ماته کېږي. نه پیدا تاته کېږي او نه پیدا ماته کېږي. ته خو زما مټې او زه دا ستا مټې یم. ته خپلې مټې پرې کې، زه خپلې مټې پرې کوم. دواړه کمزوري دښمنانو ته شو. راځه چې سوله وکړو. راځه چې سوله وکړو. پیغلی سرتورې شولې، پیغلی بې کوره شولې، پیغلی بې پلاره شولې، پیغلی بې موره شولې. اوس در په در ګرځېږي، کړه په سر ګرځېږي. پیغور یې تاته کېږي، پیغور یې ماته کېږي. سخیرې تاته کوي، سخیرې ماته کوي. څه دې داستانه خپه او څه زمانه خپه. راځه چې دواړه پاسو، ځان د ازاره بچ کړو. په دې سرونو لوپټې خورو. راځه چې سوله وو.
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. ودان عثمان خیل تر ډیره رومانوي شاعري کړې، خو وایي چې په دې وروستیو کې روان ناورین دومره اغیز پې کړی دی چې د لومړي چاپ شوي کتاب په نسبت په بل چاپېدونکي کتاب کې شعرونه تر ډیره په روانو حالاتو لیکل شوي دي.
اسی خو مونږ بلا بلا شاعری وکړله، ډیرو خلکو وکړله، په زرګونو شاعران او سندرغاړي لګیا دي. خو کار هغه په کار دی چې نن سبا کم ته ضرورت دی او نن سبا ضرورت چې کم دی نو هغه د دغه جنگ ختمې دي. د دغه پښتنو دغه تسنسوالې دي، د دغه پښتنو دغه اړې ګړې دي، د دغه پښتنو دغه ستونزې دي. دغه طرف ته اشاره کول په کار دي او پښتون قام دې خبرې ته جوړول په کار دي چې حق څه سیز دی او حق څنګه غوښتل کیږي.
د سولې پر لور
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. د ودان عثمان خیل په شان په کابل کې ګودر زازی هم شاعري کوي او هم سندرې وایي. ګودر زازی په دې وروستیو کې نه غواړم چې لوی شمز سندره خبره کړې ده. دا سندره ډیره مشهوره شوله.
خنوش کې راځو نه غواړم لو شم. نو یو څوک یې راځوي چې خاصه مده نه تملو یې کړه. دا څنګه ده خبره ده؟ د جنگ نه د نفرت مسله ده. زه پکې را لوی شوم په جنگ کې، تر اوسه په جنگ کې یم. او مې غوښتل چې په خپل شعر یا په خپله سندره دا ذهنیت ورکم چې زه نور نه غواړم جنگ وکم، که زه پکې را لوی شوم زما نه وروسته زما اولاد زما نور راتلونکی زما نور نسل په جنگ کې نه غواړي، لوی شي له جنگ نفرت کوي. خپل موسیقي یا شاعري دا د یو ټولنې ډېر مهم اړخونه دي او مهم ارزښتونه دي. یو عام سړی نشي کولی چې د جنگ باکلا چې هغه شاعر نه وي یا سندرغاړی نه وي، جنگ باکلا به صرف خبرې وکړي، تود بحث وکړي. خو شاعر او سندرغاړی هم دا پکار دی چې د دې وضعیت ترجمانی وکړي.
تاسو سندره هم وایي، شعرونه هم لیکي، دا یو شعوري کوشش دی او کنه د حالاتو مجبوری ده چې خلک هم دغه رنګ شینو ته پام کوي، ارزښت ورتور کوي.
ټول خبره ده خلکو په ذوق کې ده، اما ذوق د دلته ده د سندرو د ورېدو ډېر کم ده. خو بیا هم څنګه چې دی یو شاعر هغه خپل احساسات دي، زما د پاره هیڅ پرته له دې چې د هېواد ته یو څه زینت ورکړم ځوانانو ته او خلکو ته، چې کېدای شي یو څوک ووایي چې د جنگ نه خدار چا کرکه ده نو سندرې د څه ضرورت دی، اما که سندرې ونکړو موسیقي اواز د ګډا، موسیقي اواز د ساتیرې، موسیقي اواز د خوشي په تیرول نه دي، دا ترجمانی د دې ټولنې او زه ډېر مهمه ګڼم. په دې کې د هر سندرغاړي خپل اورېدونکي دي او ټارګټ هم خاص خلک وي، په دا سندرو کې لکه ما چې کړي، مګر په مجموع کې د سندرو په اړه لکه دا سندره زما د یوې سیمې دپاره تقریبا ویلې شم، که په څو ژبو وایو د انسانیت دپاره سندره ورته ویلې شم، ځکه د هېڅ هېواد ماشوم نه غواړي جنگ تل وشي.
تاسو څومره اندازه لګی چې دا تاسو کوم رقم ته موسیقي کوي یا کوم رقم شعرونه وایي، دا په خلکو څومره اغیز لري؟
هر سندره یا هر موسیقي مستقیم اغیز د اوریدونکو په ذهنیت کوي. خو زه په دې عقیده یم چې سندره داسې زر تر زر یو آوټپوټ یو لاسته راوړنه نشي درلودلی، په دې معنی چې مونږ باید یو عمر کار وکړو دیتا او مخکې باید دا شوی وای تر ننه پورې چې ذهنیت جوړ کو. بلاخره دا کوم ماشوم چې زه یم چې پکې لوی شویم، دا دولس کلن دی لس کلن نن ماشوم خو دی ته متوجه شي یاره دا سندره چې دی دا ولې نه غواړي لوی شي، دا پلار پوښتنه کېږي دا څنګه دا غټ سړی دی وایي چې دا غواړم لوی شم.
اوریدونکو هم دې سره د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخه کوم، خوشاله اوسئ.
اوریدونکو د سولې په لور خبرونه تاسو اوریدل، اوس وخت شوه دی یو بلې خبرونه ټولنه سخت دریسي. د خبرونه زمو همکار احمد شاه اعظمی جوړه کړې ده، راځي چې ورته وښیو.
ټولنا او سختریزی
د مشال رادیو په اونې خبرونه ټولنه او سختريزي کې مو زه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. په تیر خبرونه کې تاسو په پاکستان کې د ناموسي وژنو یا د غیرت په نامه د وژنو په اړه بحث واوریدی. په پاکستان کې لوی اوږدې مودې راهیسې د سختريزي څپه روانه ده چې د بیلابیلو پیښو په تناظر کې زیاتوالی پکې راغلی او دایره یې پراخه شوې ده. که یو خوا په دې هیواد کې د سختريزي د زیاتوالي یو شمېر عوامل دي، نو بل خوا یې پر بیلابیلو طبقو او د ټولنې پر بیلابیلو څانګو اغیز کړی دی. روانه خبرونه کې به واوري چې په پاکستان کې د سختريزي ستونزه څنګه هواریدای شي. په پاکستان کې د سختريزي په واده کې د ریاستي پالیسیو، تعلیمي نصاب، مذهبي ډلو، رسنیو او مدرسو نومونه اخیستل کیږي چې د پدیدې ته په بیلابیلو وختونو کې واده ورکړي ده. بل خو سختريزي په دې هیواد کې بیلابیلې طبقې او د ژوند څنګه اغیزمنې کړې دي. که څه هم د پاکستان حکومت د سختريزي د مخنیوي لپاره ځینې تګلارې جوړې کړې چې ورستي هغه د 2014 کال په دسمبر میاشت کې پر آرمی پبلک سکول پېښور تر وسلوال برید وروسته د نېشنل اکشن پلان په نامه و. دا تګلاره شل نکات لري چې د پوځي عدالتونو جوړول، په مدرسو کې اصلاحات، لکري کې ډکو ویناو مخنیوي او د سختريز ډلو پر ضد عملیات کول پکې شامل دي. خود شنونګ په باور په پاکستان کې د سختريزي پر ضد تګلارې جوړې سي، خو په صحیح توګه ناملي کېږي چې لکه بلې دا پدیدا تر اوسه ژوندۍ ده. خدا چې د سختريزي موثر مخنیوي په څه ډول کېدلای سي، لیکوال او څېړونکي ډاکټر عائشه صدیقه وايي په هیواد کې دننه د درو لارو په خپلولو سره دا پدیدا لمنځه وړل کېدای سي چې مهم رول یې د ریاست دی.
پہلی بات تو یہ کہ جس میں ریاست جو ہے کسی کا ساتھ نہ دے، ریاست اپنا جب رول آف لا کرے اور
لمڑے خبر ادا دا چھ ریاست تے دا چا مل گرتیا نہ کبھی ریاست چھ کلا دا قانون حاکمیت ٹنکڑی او خلق دے تپری نک دی چھ قانون پلاسنو کے واخلی نو دا بت ٹولو لوی گام وی. دویم خبر ادا دا چھ پ پاکستان کے ٹولنا پخوا ہم مذہبی وا خو سختری زنوا اس خو بیلا بیلے فرقے رامی سشوی او خلق کی وشلی دی. رسنے باید دغه تقسیم او درزونه نور زیات نکړي او خپل مسولیت په خطو غتر سره کړی. درېمه مهمه خبره دا ده چې سختري زیډلې باید لمیانځه وړل شي. هغه ډلې چې وسلې راخستې وي او په خلکو خپل خبره په زور مني، ریاست باید د دا ډول ډلو لاتړ پرېږدي.
ریاست کو ان سے ہٹ جانا چاہیے.
بلخ د اسلام آباد په قومي دفاع پوهنتون کې شوونکی ډاکټر شهریار خان هم وایي چې د سختريزي مخنیوي درې اړخیز کار او ستراتیژي ته اړتیا لري چې لنړۍ، هیواد او ول سره اړه لري.
د دې حل د زموږ د پدری لیول واه کیږي. لومړی چې کومو نړیوال دی د قومي سره باندې د کوشش لري چې یو کانسنسس جوړ شي د ټولو ملکونو چې سیاست کې یو طرف شي او سیاست کې یو ملک باندې کې ترګره پوزد او د دې لپاره یو ځانې او حکومت د نړیوال څخه جوړ شي. یا ځینې مکلي هغه د ملکی سطح باندې ده چې په ملکی سطح داسې یو نظام جوړ شي چې د خلکو ته انصاف ملو شي، د خلکو مسالې حل شي، د خلکو لپاره حکومتونه جوړ شي او هغوی د څه د طاقت استعمال نه شي، بلکې په هغه کې ځانګړي سیاسي، اقتصادي یا ټولې یو مجموعي طریقې سره یو پالیسي جوړ شي، نو هغه په کار او بل چې کمپنو په کمیونټي لیول باندې د خلکو په لیول باندې خطر سول سوسایټي په کمی باندې په لیول باندې په خلکو کې شهود جوړ شي، خلکو کې دا شو د تخدریزي پلی د تخدریزي علاوه چې د اشتراک تخدریزي به او د خپل سیاسي مقاصد چرن حاصل نشي. په هغه لیول باندې یو ډیر نه جوړول څه وځي چې کار دی په دې ډیر لیول باندې چې کار او چې دا په خیال د دې په حال روزي.
سختريزي تندلاریتوب یو داسې پدیده ده چې په اړه د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې ذکر کیږي او یو شمېر وسخه اغیزمن سوي دي. ډېرې پوهان د رواني ترهګري تر شا د همدې مفکورې اغیز ګڼي. د اسلام آباد د سیمه ایزو مطالعاتو په اداره کې څېړونکي شاهد الیاس خان وایي چې په سیمه کې د هیوادونو ترمنځ د اړیکو پر مخ وړل او شریک اقدام د سختريزي مخنیوي کولای شي.
د انتحاب اندي او د سرګندۍ د کم خلا کوي ممالک چې د افغانستان، پاکستان، انډیا، ایران په دې کې د دې تنوع سیاست سره او د دې خپل منځ کې چې کوم تعلقات کې دي سره یې ډېر ژور تعلق ته لري خبره. یو خدای دې چې په لوکل لیول باندې په دې مارشو کې په کار دا چې حکومت تاسو اقدامات وکړي چې کوم څه د پسند خلک دي د دې پروپاګاندا نه راولي او خپل حکومت ورته دا څه پروګرامونه وکړي چې د دې د څه د پسند دې پروپاګاندا نه لري راولي. پاکستان کو بارا کے چکم شکایتوں نے دیا ہے ازالہ کول اور افغانستان پاکستان کو بارا کے اور ایران کو بارا کے اور دا انڈیا پاکستان کو بارا کے دہ مسائل حل کول پدے منطقہ کے پدے علاقہ کے دا امن روس تو دبارا اور دا انتہا پسندی ختم ہو دبارا دا دے ستونزو حل کول اور دا دے ختم ہو جس ضروری دی
دا سردرزی پدیدا په پاکستان کې ځان ته تاریخ لري ځینې خلک دا د پاکستان له جوړېدو سره سم تړي او ځینې نور یې بیا له جوړېدو وروسته د بیلابیلو پیښو رامنځته کېدو پر اساس تړي خو زیاتره شنونکي دا نظر لري چې په پاکستان کې سردرزی ها وخت زیاته وده وکړه کله چې په 1990 کال کې شوروي اتحاد پر افغانستان یرغل وکړ او دلته بیا د 1980 په لسیزه کې په پاکستان کې په ګڼ شمیر کې مدرسې جوړې شوې د افغان جهاد په نامه خلګ وروزل شول او ریاست خپل تګلاره بدله کړه شوونکی او د سیاسي چارو پوه پروفیسر محمد اسماعیل وای ریاست او سیاسي ګوندونه د سردرزی په مخنیوي کې مهم رول لوبولای شي
بنیادی خبر چکمارا اغمنگلا نیشنل نیریٹیو سیکیورٹی اسٹیٹ چکمارا ریاست پر سطح باندھے با اغا بدلول پکاری او پارلیمنٹ بخپل رول ادا کول ہوا گئی دا دا ٹول مہم خبر آ کہ چری انفرادی کوششوں نے خڑیر کی گی خلق کئی خدا خبر ہے انفرادی کوششوں پر نتیجہ نہ حل کی گی یہ تو پارا ممبئی خبر ادا نہ چاہیے ریاست نیریٹیو سے جڑے گی بیانیہ سے جڑے گی ریاست سے بیان کئی دا نیشنل سیکورٹی بارہ کے دا دشگردی بارہ کے دا دیا پسندی بارہ کے نو پا اغی مطابق با نظام تعلیم کورس اغم جڑے گی پاگے مطابق بعد مدرسو پالیسی جڑے گی چدا بسنگ مانیٹر کی گی سنگ با ریگولرائز کی گی پاگے کے بخال کو تعلیم مکے سنگ اور کی گی پاگے کے بزوانان دش کر رہے سنگ راؤ باسو داغی دا پارا دریاستی کردار ڈٹولنا اہم دے دویم بیا ور پسی چکم دے نو دا سیاسی پارٹو کردار دے چی سیاسی پارٹائی یا واضح ویژن لری یا واضح منشور لری چی دا آغی دل تکی دا سیاست پا دا سیکولارزم پا بنیاد باندی سائنسی بنیادونو باندی سیاست شروع شی
په پاکستان کې د کوټ په نامه د وی چرنیز ادارې مشر علي شلا خان وای چی په دې هیواد کې واکداران د سخدریزي سنز ته خاص ارزښت نه ورکوي د نوموړي په وینا کریاست سخدریزي یو ستونز وګڼي او پر زده کوټلي ګامونه پورته کړي نو بیا د دې مخنیوي کېدای شي
د دې مسلې صحت ریکګنیشن ډیر ضروری دی چې څنګه د واکمن خلک چي دي اغی دا مسئلہ یو مسئلہ اگنی او پا پرائیورٹیز کیے ٹولو کے بر راولی نو ٹول کے اول خو دا شی ضروری دے چھے کمز حضر ساتھ زا اخپل صاحب اقتدار طبقو کے زدا شی نوی نما چھے دی تی مسئلی تا ٹولو کے غٹ مسئلہ گوری زمگا واکمن خلق چی دی اغی دا خیال دے چھے اقتصادی ترقی غٹ غٹ میگا انفراسٹرکچر پروجیکٹس سر براشی اگئی دا خبر بالکل غلط ادا کہ سمرم غٹ غٹ میگا انفراسٹرکچر پروجیکٹس تاسو جوڑ گئی خوچ استا سو چکم ہیومن ریسورس دے اگا داغی قابل نوی چاہی اگا پسی تو کا استعمال کری شی نو تاسو بترکی نشی کولے دی وقت زمگا ہیومن ریسورس یا زمگا معاشرے کے چکم زمگا خلق دی اگئی اٹینشن غواڑی دا صاحب اقتدار خلقو اٹینشن دی وقت پکار دے چی ہیومن ریزورس ڈیولپمنٹ دے رادر دین انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ نو دا ہیومن ریزورس ڈیولپمنٹ دا پر ہٹولو کے والے نئے خبر ادا پکار دا چی پا معاشرہ کے خلقو یو بل لڑخت نفرتون نوی خلق یو بل سرمین محبت لری خلق یو بل تا دا انسانیت پا تقاضا گوری او یو بل کے فرق نکوی یو بل خلاف ہتھیار صرف پدی خبر نہ روک چتوی تے زما خبر سره اختلاف کئی
آریش اللہ خان زیاتوی ل ادراک ورسته باید واکدار طبقه یو هر اڑخیز سٹریٹجی جوړ کړي او په هغه کې د تعلیم او رسنیو په ګډون په بیلابیلو څنګه کې اصلاحات راولي کزن په پاکستان کې د ټولنې د سخدریزي خبره هم کیږي خو د ټولنیزو او سیاسي چارو پو هاشم بابر وای چی عام ولس د ویری لکبله د سخدریزي پر ضد ژغ نسپورته کولای
عام خلق تا گورم اولس تا گورم آنو اغی کی دا انتہا پسندہ خلاف شکم دے یو ذہن لری پکارے مخالفت ذکر نشی گولے کی خلق لگ ہم دی خدا اغی پلاس کی وصلہ دا یا اغی ماب جوړول شي د داسې قسم د لپاره به کوم دی څه به دا وایم چې زموږ خپلې اداري راځي چې هغې د دې څیز مخنیوی وکړي او هغه خلک چې کوم خاموشه خلک دی هغې کې مغرب اداري ده هغې انتها پسند نه دي هغه خاموشه خلک چې کوم دی هغه بیا هغې ته موقع په لاس ورشي چې هغې په اولس کې خواره شي او د یو رواداره دین پرچار وکړي یا پر یو رواداره دین باندې عمل وکړي.
په پاکستان کې یو شمیر شنونکو وایي د ښوونځیو په تعلیمي نصاب او مدرسو کې د اصلاحات پر راوستو سره د سخت دریځي څپه کمېدلی سي. د اسلام آباد قائد اعظم پوهنتون پخوانی ښوونکی ډاکټر پرویز هودبایی د ماشومانو او ځوانانو ښه روزنه په دې لاره کې مهمه ګڼي.
انتخاب پسندی کا خاتمه تب ہوگا جب ہم اپنے نوجوانوں کو
د سخت دریځي خاتمه به هغه وخت کېږي کله چې موږ خپل ماشومان او ځوانانو ته دا وایو چې خپل دماغ فکر وکړي مخکې له دې چې د بل خبر ومني. لومړی باید دا معلومه کړي چې د هغې خبرې په تایید کې کوم دلایل شته او د هغې په مخالفت کې کوم ثبوتونه او دلایل شته. چې کله موږ د دوی ذهن سازی ونه کړو نو دوی به د نورو خلکو په خبرو کې راځي او خلک به دوی بیلارې کوي که هغه حکومت وي که ادارې وي او که ملایان وي. که چیرې تاسو د نړۍ پرمختللو هیوادونو ته وګورئ نو هلته رسنۍ یا میډیا آزاده ده او ماشومانو ته له لومړۍ ورځې دا ښودل کېږي چې د بل خبرو ته وروسته ګورئ. لومړی دا وګورئ چې ستا خپل ذهن څه وایي. نو زما په فکر دا د سخت دریځۍ یوازنی حل دی.
که څه هم په ښکاره توګه په پاکستان کې په دا تیرو څو کلونو کې په ترهګرۍ کې کموالی تر سترګو کیږي خو سخت دریځي نه یوازې پر ځای پاتې ده بلکې نوره وده هم کړې ده. شنونکي وایي تر څو په دې هیواد کې سخت دریځي موجوده وي ترهګرۍ نشي ختمېدای. د مشال رادیو روانه خبرونه ټولنه او سخت دریځي هم دومره وه. راتلونکي خبرونه کې به واوري چې په پاکستان کې سخت دریځي د پښتنو پر کلتور څومره اغیز کړی دی. تر بیا مو زه احمد شاه اعظمي په مخه ښه کوم. سوکاله ژوند ولري.
زنغمایما زما مشال رادیو ډیره خوخه ده، تاسو هم واوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شئ.